سلام علیکم د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې مهم موضوعات: د امریکا پوځ وایي په کابل کې د ملکي وګړو پر یوه کور د برید پر مهال یې کومه غلطي نه ده کړې، خو متضرره کورنۍ بل څه غواړي.
اوس خدا پېښه شوې، موږ باید ژر تر ژره ولېږدوي. شاوخوا درې میاشتې د دې پېښې څخه کېږي، خو موږ سره هېڅ ډول مرسته.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د تېر حکومت سقوط په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړولو پلانونه ګډوډ کړل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان وویل طالبانو ته په سوله ییز ډول د واک انتقال او په ټول ګډونو حکومت روک شوی وه.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې تمه ده د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې د روانې میاشتې په پای کې پیل شي. په غزنی کې د ودونو لوړ مصارف او د خلکو بیوزلی.
د واده جهزیه نورشان ډیر قیمت دی، ډیر ځوانان انداسه دي چې مثلا دوه درې کاله نامزاد پاتې شوی دی.
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې اجمل انت چمتو کړي.
د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د طالبانو قوانینو د خزینه مرسته رسونکو کارمندانو کار لا ننګونو سره مخ کړی دی. د امریکا په کنیکټیکټ ایالت کې چارواکو او د کډوالو د حقونو مدافعانو د اپارټمانونو څښتنانو غوښتي چې افغان کډوالو ته د کورونه په کرایه ورکړي. او ټاکل شوی چې د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ د 2015 میلادي کال د اتومي تړون د بیا راژوندې کېدو په اړه خبرې په ویانا کې د دې میاشتې په 9مه پیل شي. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د طالبانو قوانین د خزینه مرسته رسونکو کارمندانو کار له ننګونو سره مخ کوي. د سازمان نن وویل یو سند ښیي چې طالب چارواکو د اکتوبر د میاشتې له 28مې نیټې راهیسې یوازې په درې ولایتونو کې د مرستې رسونې خزینه کارکوونکو ته له قید او شرط پرته د کار اجازه ورکړي. خو د بشري حقوقو د څار د دې سازمان په وینا د هیواد ترنمایي په زیاته برخه کې خزینه مرسته رسونکي له جدي محدودیتونو سره مخ دي، یا نشي کولای چې د کورنۍ د کوم نارینه غړي له ملتیا پرته کار وکړي. د رپورت کې وړاندې ویل شوی دی چې په بغلان ولایت کې طالب چارواکي خزینه کارمندانو ته چې د مرستې رسونې په چارو کې برخه لري د کار کولو اجازه نه ورکوي. همدارنګه په بامیان او دایکنډي ولایتونو کې د مرستې رسونې خزینه کارمندانو ته ویل شوی چې یوازې کولای شي د اړو کسانو د معلوماتو د راټولولو په برخه کې کار وکړي او د مرستې د رسونې په کار کې د ګډون اجازه نه لري. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي طالبانو په 14 نورو ولایتونو کې ویل دي چې خزینه مرسته رسونکي باید د دفتر له کور څخه بهر کله چې په دفتر یا ساحه کې کار کوي د کورنۍ د یو نارینه غړي له خوا ملتیا وشي. د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د بشري حقوقو د څار د سازمان په دې رپورت تبصره نه ده کړې، خو مخکې له دې په ټینګار ویل دي چې د نجونو او ښځو حقونو ته د افغانستان د عناناتو او د شریعت د اصولو په چوکاټ کې درناوی لري. د امریکا په کنیکټیکټ ایالت کې چارواکو او د کډوالو د حقونو مدافعانو د اپارټمانونو له څښتنانو غوښتي چې د هغه لسګونو افغان کورنیو ته د کورونه په کرایه ورکړي چې افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته له دې هیواد څخه امریکا ته کډه شوي او ځینې په دې ایالت کې ځای پر ځای کېږي. د اسوشیټد پریس خبري اژانس وایي دا کسان تضمینوي چې د کورونو کرایه به ورکول کېږي. هغه ډلې چې د کډوالو د ځای پر ځای کېدو په برخو کې کار کوي په دې هڅه کې دي څو امریکا ته تللو افغان کډوالو ته سلګونه کرایي اپارټمنټونه پیدا کړي، خو د دوی په وینا د کورونو ځینې خاوندان افغان کډوالو ته د کورونو په کرایه ورکول نه غواړي. ټاکل شوی چې سبا د امن په نوم په کابل کې د فوټبال د اتلولۍ سیالۍ پیل شي. دا لوبې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون په لوبغالي کې کیږي. د دې فدراسیون رئیس یوسف کارګر نن ازادۍ راډیو ته وویل
د تیمای کشتر اونو آماده بودن میوند تلان توفان ریوت
دیوی پا دی سیالیو کی شپگ لوبدلی شاین اسمایی سیمرغ البرز هریرود توفان میوند تلان داباسین چپی او د هندوکش عقابان ګډون کوي او لس ورځې به دوام وکړي. دا اګست له 15مې راهیسې چې کابل د طالبانو لاس ته لویدلی دا د فوټبال لومړنۍ سیالي دي چې په دې ښار کې کیږي. د شل اوریز کرکټ جام د لوبو په لړۍ کې نن بنګلادیش د استرالیا په وړاندې په لوی توپیر ماتې وخوړه. بنګلادیش لومړی بیټنګ وکړ، په 15 اورونو کې واړه لوبغاړي وسوځېدل او د سیالې لوبډلې لپاره یو اویا منډو اسانه هدف ورکړ. د استرالیا ځواکمنې لوبډلې یوازې په 6.2 اورونو کې د دوه لوبغاړو په سوځېدو سره 8 منډې وکړې او سیالې لوبډلې ته یې د 2 وکټو په توپیر په داسې حال کې چې 2 بالونه یې لا پاتې وو ماتې ورکړه. نن همداراز د کابل په وخت مخام په 6:30 بجو د سریلانکا او ویست انډیز د لوبډلو ترمنځ یو بل لوبه هم په پام کې ده. افغانستان د نړیوال جام په لړۍ کې خپل څلورم لوبه پرون له هند سره وکړه چې وایي بایلله. د افغانستان بل لوبه به د نومبر په 10 یعنی د روانې یکشنبه په ورځ له نیوزیلند سره وي. او ټاکل شوی چې د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ د ایران د 2015 کال اټومي تړون د راژوندې کېدو په اړه خبرې د روانې نومبر میاشتې په 9 په ویانا کې بیرته پیل شي. دغه خبرې له 15 میاشتو راهیسې په ټپه درېدلې. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د خدمتونو ادارې پرون په یو بیان کې د دغه خبرو د بیا پیلېدو خبر ورکړ او د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال هم دا خبر تایید کړی دی.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روخان کوي. ورزو د راپورونو برخې ته او د هم لومړی راپور. په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د برید له کبله د وژل شویو کسانو کورنۍ وایي ژوند یې له ګواښ سره مخامخ دی او باید ژر تر ژره له افغانستانه وایستل شي. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د پنټاګون د مشرانو تازه څرګندونو ته په غبرګون کې وویل له هغې ورځې چې دا پیښه شوې 2 میاشتې کېږي، خو له دوی سره پرته له ژمنو او تشو خبرو نور هیڅ نه دي شوي. د امریکا دفاع وزارت په تازه څرګندونو کې ویلي چې په دې برید سره هیڅ قانون تر پښو لاندې نه دی شوی. په دې اړه جزئیات له کابله د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د برید د قربانیانو کورنۍ له دغه هیواد د مرستې غوښتنه کوي. د دې کورنۍ غړي ایمل احمدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له هغې وروسته چې کورې بمبار شو د کورنۍ لس غړي ووژل شول تر اوس ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. هغه وایي ژوند له جدي ګواښ سره مخ دی.
اوس خو دا پېښه شوې، موږ باید ژر تر ژره ولېږدوې. شاوخوا 3 میاشتې د دې پېښې څخه کېږي خو موږ سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. غوښتنه مو دا ده چې ژر تر ژره د موږ وباسي. د دې لپاره چې دلته موږ له ګواښ سره مخ یو، له دې پېښې وروسته ټول موږ ته وایي چې پیسې یې درکړي او یا مو امریکا ته بیایي. دې خبرو سخت له ستونزو سره مخ کړي یو، حالا چې تر اوسه هیڅ هم نه دي شوي.
ښاغلی احمدي ویله هغې وروسته چې کورې د امریکایي ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې لخوا بمبارد شو، امریکا د دې پېښې وروسته د مرستې او زموږ د کورنۍ د ایستلو خبره وکړه، اوس خپل عادي ژوند ته دوام نشو ورکولی. د اګست په 9 دغه برید کې د ایمل احمدي مشر ورور، 15 وریرې، یوه لور او د کورنۍ ځینې نور غړي هم ووژل شول. دا حمله چې په کابل هوایي ډګر د اګست 6 د داعش د حملې نه وروسته وشو، ویل کېدل چې داعش وسلوال پکې په نښې شوي دي. اوس د امریکا دفاع وزارت په تازه څرګندونو کې ویلي چې دوی په دې پېښ کې هیڅ ډول نظامي قوانین تر پښو لاندې نه دي کړي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو سر مفتش جنرال سامي سعید پرون چهارشنبه په واشنګټن کې خبریالانو ته وویل چې پلټونکي ټیم یې هغه شواهد او استخباراتي معلومات وارزول چې د دغه برید ترسره کوونکي ټیم ارزولي وو او پر بنسټ یې دغه برید ترسره کړی وو.
The investigation found no violation.
ریټ سیډانا کې موږ نه د مندل چې له قانون او یا هم د جګړې له قانون دي سرغړونه شوې. هغه څه چې مندل شوې د ارتباطات په پروسه کې سرغړونه دي چې ډیر خلک پکې ښکیل دي. د دې لامل شوې چې تاپیخه رامنځته شي.
Regrettably led to civilian casualties.
د هغه په خبره د دوی پلاتون کې ټیم د دې ترڅنګ د غبرید د اجرا کوونکو مکالمه هم ورسولې. خو د جرمني د ډي پی ای خبري اژانس تر راپور لمخې د امریکا دفاع وزارت چارواکو د دغه ترسره شوې برید په لومړۍ ورځو کې د دې برید دفاع کول او ویل چې په هغه کې د اسلامي دولت دل سختريزي په نخښه کړی و. خو وروسته له هغه چې نیویارک ټایمز ورسپانې په دې اړه د خپل څېړنې نتیجه خبره کړه، د سپتمبر په 18 امریکایي جګپوړو قومندان او د امریکا د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال کین میکینزي دا ومنله چې د غبرید کې یوازې ملکي وګړي وژل شوي او هغه یو تراژیدي تیروتنه وبلله. د امریکا دفاع وزارت وروسته په یو اعلامیه کې وویل چې د دې پیښې د قربانیانو کورنۍ ته به تاوان ورکړي او د بهرنیو چارو وزارت سره به په همکاري بحث وکړي چې پاتې غړي امریکا ته وروغواړي. د امریکا د بی پیلوټ الوتکه د غبرید څو ورځې وروسته له هغې وشو چې د کابل پر نړیوال هوایي ډګر په هغه برید کې چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایش اخیسته، د 14 امریکایي سرتیرو په ګډون له 120 زیات کسان ووژل شول او شاوخوا 150 نور پکې ټپیان شول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د پخواني ولسمشر اشرف غني تیښته او د افغان حکومت سقوط د دې لامل شو چې د یو ټول ګډونه حکومت د جوړولو لپاره د امریکا هڅې ناکامې شي. د دې وزارت ویان نت پرایس ویلي امریکا د هڅه کوله چې د طالبانو او افغان حکومت په ګډون یو چوکاټ رامنځته کړي تر څو د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې ځای نه شي. خو ښاغلی پرایس ټینګار وکړ چې اوس په دې تمه دی چې وګوري طالبان پر خپلو کړو ژمنو عمل کوي او کنه. بیا هم د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي د پخواني لری شوې جمهور رئیس محمد اشرف غنی تیښته او د افغان حکومت سقوط د دې لامل شو چې یو ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره د امریکا هڅې بې ګټې شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان نت پرایس د چهار شنبې په ورځ ناوخته په یو خبري کانفرنس کې د طالبانو په لاس د افغان حکومت د سقوط د څرنګوالي په اړه وویل. طالبانو ته په سوله ییز ډول د واک انتقال او په ټولګډونو حکومت هوک شوی و، خو له واک د لرې شوي افغان ولسمشر محمد اشرف غني وتل دا هر څه ګډوډ کړل. نوموړي وویل کوم پلان چې امریکا جوړ کړی و له مخې له تیرو شلو کلونو کې مې لاسته راوړنې چې په افغانستان کې وي د هغې ساتل او هغې ته ژمن پاتې کېدل د دې نوي پلان یوه موخه وه. ښاغلی پرایس په خپلو خبرو کې وویل که دغو بحثونو پایله ورکړې وای او د افغان میرمنو، خلکو، اقلیتونو او داسې نور برخو حقونه به په تیر شلو کلونو کې چې ترلاسه شوي وو ساتل شوي وای. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان په ټینګار سره وایي طالبان باید د خلکو حقونو ته درناوی وکړي او د خپلو خلکو د ارادې استازولي کولای وشي. لا دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم ویلي و چې د پلان له مخې ټاکل شوی و چې ولسمشر غني د طالبانو په مشرۍ حکومت ته واک وسپاري. هغه ویلي و چې له افغانستان څخه د مخکني ولسمشر اشرف غني تر وتلو یو ورځ مخکې هم له هغه سره په ټلیفون خبرې کړې وې او په هغې فشار راوړی و چې مطمئنه شي د طالبانو په مشرۍ نوی حکومت د واک د لیک له هغه پلان سره موافق دی چې موږ یې د عملي کېدو هڅه کوله. ښاغلی بلینکن دغه پلان په اړه په تفصیل سره څه نه دي ویلي، خو دوی ویلي و چې دا نوی حکومت به ټول شموله او ټول اړخونو ته به د منلو وړ وای. ولسمشر غني د اګست په 15 نیټه له کابل څخه ووت او بیا په خپل فیسبوک پاڼه کې له دوبۍ څخه په ویډیوي پیغام کې وویل چې د وینې تویدو او کابل ښار د ویجاړۍ د مخنیوي لپاره د افغانستان څخه وتلی دی. هغه دا خبره هم وکړه چې د وژلو پلان یې نیول شوی و.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې.
د ازادۍ رادیو خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو، افغانستان د کرکټ د شل وریزو لوبو په نړیوال جام کې خپل لوبه پرون له هند سره بایلوده. د افغانستان بل لوبه د نومبر په 1 د روان یک شنبه په ورځ له نیوزیلند سره ده. تر سره اوسې په دې اړه بحث کوو په دې خبرونه کې چې افغانستان نیم پایلوبې ته د وتلو لپاره آیا چانس لري کنه او که لري په کومو شرایطو. خو سورزو یو بل راپور ته په کندز کې د غالیو پلورونکي او اوبدونکي وایي په افغانستان کې د وروستیو سیاسي بدلونونو په نتیجه کې د وطني غالیو د پلور او پیر کورنۍ بازار سوړ شوی دی. دوی وایي که څه هم له کلونو راهیسې د وطني غالیو بهرنی بازار بې خونده و، خو بیا هم په کور دننه د دې غالیو ډېر پیرودونکي درلودل. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
په کندز کې د وطني غالیو اوبدونکي او پلورونکي شکایت کوي چې په هیواد کې د سیاسي تحولاتو پر رامنځته کېدو سره د وطني غالیو بازار خورا پیکه شوی دی. شپېته کلن جان محمد د کندز دی چې هردرې ولسوالۍ د عین المجر سیمې اوسېدونکی دی. دی وایي له څلوېښت کالو راهیسې د خپل روزګار د غالیو اوبدلو له لارې چلوي، خو په هیواد کې د نظام بدلون پر کاروبار یې منفي اغېزه کړې ده.
وقت قالم پرش خوب بود مقصد چیز مردم می گرفتن می بردن خارج می رفتن حالا دیگه
خارج والیو کاروبار خو خوب دی ورستیو کی زمو کاروبار پټه پوالار دی. موګل نړیوالو غوړو چې د افغانستان اوسنۍ نظام پر رسمیت کو پیژني تر څو بهرنیو هیوادونو ته زموږ د غالیو صادرات بیا ځل پیل شي.
د کندز د چهاردرې، قلیزال او امام صاحب ولسوالیو یو زیات شمیر وسیدونکو غالۍ اوبدونکو دي چې په ښه کیفیت او ډول ډول نقشونو غالۍ وبي، خو د بازار له نشتوالي شکایت کوي. د دې ولایت یو غالۍ پلورونکي دېرش کلن محمد عمر آزادۍ راډیو ته وویل
نظر در سابق مواد قیمت شدن، فروشات ما کم است، صادرات ما نداریم، تولیدات هم کم کردیم.
یعنی در تو خواب پرتلا اوز در غالی اوما مواد گران شوی دی، پیر او پلور او بهر تا صادرات نلگو، اوز در اقتصادی ستون دو سرمخیو. موگل نریوالی طولنی وادو چه اسلامی امارات پر رسمیت پر پیجنی او در افغانستان کنگل شوی پیسی آزادی کری، ترسو په هیواد که اقتصادی او سوداگریز فعالیتون بیازل پیل شی.
د نوموړي ولایت یو بل غالۍ پلورونکی څلوېښت کلن محمد سخی هم ورته خبره کوي.
فروشات ما خیلی پایین آمده، هیچ فروشات نیست، روز به روز مردم رو به فقر و
زموږ پیر او پلور پیکه شوی دی. د خلکو اقتصاد خورا کمزوری شوی دی، بانکونه تړلي دي او موږ خپلې پیسې له بانکونو نشو اخیستی چې پرې راکړه ورکړه وکړو. موږ له فعلي نظامه غواړو چې بانکونه خلاص کړي تر څو زموږ تجارت وده وکړي.
دوی خبرداری ورکوي که په افغانستان کې حاکم نظام وطني غالیو ته بازار پیدا نکړي، نو ښایي په دې ولایت کې د غالیو اوبدنې کارونه په ټپه ودرېږي او زرګونه کسان به وزګاره شي. په کندز کې د غالیو اوبدونکو او پلورونکو د ټولنې مرستیال حاجی مراد آزادۍ راډیو ته وویل
تقریبا 60-70 فیصد کارګرای خود جواب دادیم، یک 20 فیصد 60 زیر صفر است کاروبار.
د بازار د نشتوالي لامل موږ د خپل کارخونې شپې ته سلنه کارکونکي جواب کړل، ځکه د غالیو کاروبار صفر ته راټیټ شوی. موږ له اسلامي امارت غواړو چې د بازار موندنې په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي تر څو د ټولو لس کاروبار ښه شي.
په کندز کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي هم د غالۍ پلورونکو ستونزې مني، خو وایي چې دوی یو لړ پلانونه تر لاس لاندې لري او په عملي کېدو سره به یې د وطني غالیو بازار وده وکړي. د دغې ادارې ویان مسعود وحدت وایي
اتاق تجارت به حیث حامی سکتور خصوصي همیشه تلاش کرده تا ای صنعت را
د سوداګرۍ خونه د خصوصي سکتور د ملاتړ په توګه کوښښ کوي چې دغه صنعت ته وده ورکړي او په دې اړه ښه برنامې زمونږ تر لاس لاندې دي. په هیواد کې د سیاسي ثبات په ښه کېدو سره د وطني غالیو د بازار موندنې چارې به هم ښه شي.
د کندز غالۍ له ځانګړي ارزښت او شهرت څخه برخمنې دي، ځکه په هیواد کې نن او بهر زیات مینوال لري. خو د دې ولایت غالۍ اوبدونکي او پلورونکي له دولت څخه غواړي چې د دوی تولیداتو لپاره د بازار موندنې په برخه کې ښې لارې چارې ولټوي تر څو دغه صنعت نور هم وده وکړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. دغه په چاتوز بستر کې چې ځنه سره ده دغه مسلمانان چې په شهادت رسولي دي، دغه نه انسانان دي نه مسلمانان دي، دا درندگان دي. په دې باندې دوی جنت غواړي، دوی به جنت ته بوی هم نه وویني، ځکه الله پاک په قرآن کریم کې وایي بسم الله الرحمن الرحیم من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. زما حکیار زه به دې دغه پیغام د مسلمانۍ او د زوسي په طور باندې به نشروي چې دا خنجران هم پوه شي او مسلمانان هم په زوسي باندې خبر شي. دا نه مسلمانان دي نه انسانان دي نه افغانان دي، دا درندگان دي، دا به دوزخ ته دي. یو مسلمان څوک مړ چې دوزخ ته به د دوی په شراو باندې شهیدان کړي دي. السلام علیکم ورحمت الله.
د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکناور د کلي نګولدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې سلامونه ټول اوریدونکو ته وایم. بعد د سلامه زموږ دا درخواست او تقاضا غوښتنه پیشنهاد دی د افغانستان حکومت ته چې په افغانستان حکومت کې دومره ګرانیانې دومره تیز او په شغت باندې روانې دي چې د ګرانوالي کچې باندې د هیچا زور نه رسېږي. همدغه سوداګانې خوراکي توکي او څومره چې دي وس څومره بندرونه را خلاص شوي دي، خو همدارنګه سوداګر یا تاجران چې دي هم کسان دي سوداګانې ګران دي وان یاره د څه لږ څل روپۍ یا دس روپۍ دا هېڅ پخ نه دس پخ دی دومره پیسې خلاصېږي دا سل رم خلاصېږي، خو دا ډېر ظلم او زیاتی دی چې بندرونه را خلاصېږي ورځ په ورځ باندې سامانونه خوراکي توکي را ډېرېږي، خو بدبختانه په افغانستان کې ارزاني نه راځي. زمونږ د افغانستان حکومت یا طالبان ته دا درخواست دی چې دغه تاجران چې کومې سوداګانې په ګران قیمت خرڅوي یا ارزانه خرڅوي او بیا دا پسارن یا دوکانداران په همداسې د غریبو خلکو باندې خرڅوي ډېرې جګې اندازه باندې سوداګانې خرڅېږي. کله که چې بدې منځې تصمیم وشو هېڅکله به د افغانستان خلک د مشکلاتو سره مخامخ نه شي. وسلام ګلدین چکراوروال.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د ازادي رادیو مخامنې خبری مجله اوري. د کورنیو مسایلو په اړه بیا راپورونه لرو، خو اوس ورځو یوې نړیوالې موضوع ته. د ایران د اټومي تړون په اړه د تهران او د نړۍ د شپږو پیاوړو قدرتونو ترمنځ په ویانا کې خبرې بیا پیلېږي. سکال دا خبرې تر اوسه شپږ ځلې شوې دي. لومړی ځل په اپریل میاشت کې وروسته له هغه دا خبرې شروع شوې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن ژمنه وکړه چې که ایران خپلې ژمنې عملي کړي نو دای به هم د تړون ته ورستون شي. احمد شیبر د موضوع جزئیات اوروي.
ټاکل شوې ده چې د نړۍ د پیاوړو قدرتونو او ایران ترمنځ د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره د دې میاشتې په 9 په ویانا کې خبرې بیا پیل شي. دا خبرې له 15 میاشتو وقفې وروسته شروع کیږي. له دې سره په لویدیځ کې د ایران د اټومي هڅو د پرمختګ په اړه اندېښنې پیدا شوې دي. د اروپایي ټولنې د بهرني تګلارې عملیاتي برخې په یو بیان کې د چهارشنبې په ورځ وویل د دې خبرو مشي به اروپایي ټولنه کوي او د بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني، روسیا او ایران استازي به ګډون پکې کوي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال علي باقری چې د ایران د اټومي مذاکراتو مرکچی دی په ټویټر کې لیکلی دی چې د نویو خبرو د نیټې په برخه کې د اروپایي ټولنې له استازي اندریک مورا سره چې د غونډې مشي کوي په ټلیفون موافقه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د ایران لپاره به د امریکا استازی رابرټ میلی د ویانا په خبرو کې د امریکایي پلاوي مشي وکړي او واشنگتن هیله مند دی چې تهران دې چمتو وي چې دې خبرو ته ستون شي او په ښه نیت خبرې پیل کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران له اټومي تړون څخه په 2013 کال کې بهر شو او پر ایران یې نوي بندیزونه ولګول. د دې په ځواب کې ایران ورو ورو په تړون کې خپلې کړې ژمنې لاندې کړې، یورانیم یې لږ ډېر غني کړل او پرمختللي سنټر فیوزونه یې نصب کړل. د ولسمشر ټرمپ ځایناستی جو بایدن چې کله په جنوري کې رسمن د ولسمشرۍ چارې پیل کړې ژمنه یې وکړه چې دې تړون ته به بیرته ور وګرځي، خو شرط دا دی چې ایران خپلې کړې ژمنې عملي کړي. په دې برخه کې په ویانا کې د اپریل له میاشتې راهیسې شپږ ځله خبرې ترسره شوې دي او تر اوسه په دې شپږ ځله خبرو کې کومه موافقه نه ده شوې. دا خبرې هغه وخت هم ځنډنې شوې چې ایران د جون د ټاکنو په ترڅ کې سختریزه ابراهیم رئیسی د ولسمشر په توګه انتخاب کړ.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د غزنی اوسیدونکي په ودونو کې د زیاتو لګښتونو د مخنیوي غوښتنه کوي. دوی وایي که دغه بې ځایه لګښتونه نه وي نو د دوی د ډیرو اقتصادي ستونزو مخه نیول کیدای شي. د هیواد د نورو سیمو په څیر په غزنی کې هم په ودونو کې زیات او بې ځایه لګښتونه رواج لري. په دې اړه د ازادۍ راډیو دا راپور واورئ.
ګلشن محمدي څو ورځې وړاندې په ډله ییز واده کې واده شوه. په دغه واده کې د 12 پیغلو او ځوانانو ترمنځ د ګډ ژوند مراسم ترسره شول. ګلشن وای دغه کار ته ځکه غاړه کې خوده چې د دې په پلارګنی او خسرګنی دواړو کورنوي کې د واده لګښتونه راکم شي. نوموړي زیاتوي په ودونو کې زیات لګښت د دې سبب شوی چې په دواړو کورنیو بوج راسي او د کورنیو ترمنځ ستونزې رامنځته کړي. دا زیاتوي
ما به رضایت دو طرف آمدیم، هم حاجی آقا
زه ده دوار لورو خواه دلتر آقا لیمه، هم می ده حاجی آقا خواه و هم زما خواه و
ځکه چې ویزه لګښتونه می خوښ نه دي.
اضافي را ما خوښ نه داشتیم.
دغه پیغلی او ځوانان وایي لدغه ګډ واده څخه هدف د لګښتونو راکمول او په ودونو کې د بیځایه دودونو مخه نیول دي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ځینې اوسیدونکي د دغه ځای له اوسیدونکو څخه په اوسني وخت کې په ودونو کې د لګښتونو راکمولو غوښتنه کوي. دوی وایي بیکاري، غریبي او تقریبا په ټپه ولاړ سوداګریز حالت په ودونو کې خلکو ته د زیاتو او بیځایه لګښتونو اجازه نه ورکوي. زکریا حسنزاده چې له دریو کالو کوزدې کولو وروسته یې لا هم کوزدنه د پلار پر کور ناسته ده وایي بېځایه سیالي او په ودونو کې زیات لګښتونه د دې سبب شوي چې ځوانان له ډېری ستونزو سره مخ کړي. کلونه کلونه د واده په لګښتونو او ولور ګټلو پسې نورو هیوادونو ته مسافر کیږي. نوموړی زیاتوي ځینې غریبې کورنۍ دې له سرمایهدارو خلکو سره سیالي نه کوي چې په ودونو کې زیات لګښتونه کوي، هغوی دې له خپلې شړۍ سره پښې غځوي.
خلق بیخی بیوزل سوی دید، اقتصاد نشته دی، کاروبار نشته دی، لبل خواه دی، واده، جهزیه نورشان دیر قیمت دی، دیر زوانان اندست دی چی مثلا دو دری کالش پوری نامزاد پات سوی دی، دانو واس نلده چی واده بیو که، او که چر دی دستی مثلا دست جمعی واده ترسل سی دا دیر شبه ای، پا دی خاطر چی دا زوانان و دا اقتصاد و دا نور و کورونای و دا بیوزل و کورونای سر دا اقتصاد دیر کمک ای.
اقتصاد پوهان په ودونو کې د زیاتو لګښتونو راکمول د ټولنې اقتصاد ته ګټه رسول بولي. په غزنی کې هم د هیواد د نورو سیمو پرنګه په ودونو کې د زیاتو او بیځای لګښتونو دود رواج لري. دا په داسې حال کې ده چې له غزنی څخه هم تر 2 لکه زیات ځوانان نور هیوادونو ته په خواري کلو پسې تللي دي چې یو لامل یې د ناوې ولور او د واده بېځایه او زیات لګښت پوره کول بلل کېږي.
قدر منو اوریدونکو د نن ماخمنې خبری مجلې په ورستۍ شیبو کې یو ورزو د کرکټ څیړنه کوو. د افغانستان د لوبډلې نن د شل اووریز کرکټ د نړیوال جام په لړۍ کې بنگلاديش د استرالیا پر وړاندې ډېره سخته ماتې وخوړه. په څو شیبو کې د سریلانکا او وست انډیز د لوبډلو ترمنځ یو بله لوبه په پام کې ده. افغانستان د دې جام په لړۍ کې خپله څلورمه لوبه پرون له هند سره وکړه او ورته وې بایلله. د افغانستان بله لوبه د نومبر په 8 یعنې د راروانې یکشنبه په ورځ له نیوزیلند سره ده. افغانستان آیا په نړیوال جام کې د نور پرمختګ هیله لري کنه؟ په دې اړه د بحث لپاره زما همکار احمد شیبر د شیبا په استودیو کې را سره دی. همدا پوښتنه له تاسو کوم شیبر صاحب، چې د افغانستان لوبډله وړاندې چانس لري؟
تر دې لحظې پورې هو، د افغانستان لوبډله که چېرته راتلونکې لوبه له نیوزیلند وګټي، البته نیوزیلند ډیر پیاوړی ټیم دی، د ټیسټ اتل دی په نړۍ کې، که چېرته نیوزیلند ته ماتې ورکړي افغانستان یو چانس لري. خو په یو بل شرط هم بیا دلته شته چې هند خپل راتلونکې دوی لوبې په ډیر تفاوت باندې ونګټي.
همدغه شرایطو باندې که لږ نورم رڼا واچوي چې مثلا په کومو تفاوتونو په څه شمېر منډو باید تفاوت وي او د دغه بایلل او ګټل باید څه شرایط ولري؟
تر ډېر پورې چې د اوسط نمرو ته زه ګورم، د افغانستان اوسط نمرې ډېرې زیاتې دي، 1.48 دي، حال داسې د هند اوسط نمرې 0.03 دي، یعنی تفاوت ډېر دی. که افغانستان چېرته نیوزیلند ته ماتې ورکړي نو زه ویلی شم چې تر 90% پورې دا چانس شته د افغانستان لپاره چې نیمه پای لوبې ته ووسي.
او په همدغه ترکیب افغانستان نیم پای لوبې ته وتلی شي، یعنی په داسې حال کې چې د لوبډلې په ترکیب باندې ډېر زیات انتقادونه دي، فکر کوي چې دا ترکیب به لوبډل مشر وساتي؟
په ترکیب کې تر ټولو یوه مهمه خبره دا ده چې مجیب زدران د افغانستان په ټیم کې ټپ شوی دی او هغه نه لوبیږي. اول دا چې ورست تیریشي په عربي متحده اماراتو او عمان کې میدانونه د سپین بالرانو لپاره نور هم مساعدیشي. مثلا دغه اوس نن د استرالیا سپینر زمپا 5 وکټې واخیستې او له دې سره دی په دې ټورنمنټ کې د 10 وکټو څښتن تر ټولو زیاتې وکټې دي. نو مجیب هم سپین بالر دی، که چېرته هغه نه وي په افغانستان به فشار زیات وي.
او د اصغر د پخوانی افغانستان د لوبډلې پخوانی مشر کپتان اصغر افغان وتلو لوبډلې ته فکر کوي شاک ورکړی چې دا د دوه لوبې پرله پسې بایلو دي؟
دا دو لوبې خو له تکړه ټیمونو سره وې چې په دې کې هم شک نشته، لیکن دا خبر هم باید وشي چې اصغر افغان د نړۍ له ډېرو تکړه کپتانانو څخه و. هغه کومې نمرې چې د آی سی سي لخوا ورکړل شوي دي، دوه کپتانان په نړۍ کې ډېر موافق دي چې تر اوسه ډېرې لوبې ګټلې دي. یو اصغر افغان دی او بل هم د انګلستان کپتان مورګان دی.
ډېر زیاته مننه. او یو وروستۍ پوښتنه چې ستاسو په نظر، ستاسو څېړنه څه ده چې کوم ټیمونه به د پایلوبې ته وځي؟ څلور، کوم څلور ټیمونه؟
غالبا یو خو انګلستان دی، او پاکستان که چېرته له استرالیا سره مخامخ شو لوبه ویلي، ځکه چې د استرالیا د لوبې سیوری په پاکستان باندې برلاسی دی. او نو په دې شک ډول باندې د انګلستان د کپتان مورګان خبر زه تاسو ته کوم. هغه وایي چې له استرالیا سره به په پایلوبه کې د راتلونکې میاشتې په 12مه لوبې شو.
ډېر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، دا و د نن ماښام خبري مجله چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا الله مو مل شه.